مشار لدوتا وغستي وقشوه سلور بجي زمستاسو قربا اسر الله مومن په دې غړي کې باړو به تاسو را پورنا اوړاندې کوو په کراچي کې به د ترانسپورټرانو د احتجاج په اړه باندې واوري دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات درو او په وروستۍ نیمه کې به د اونیزه خبرونه مجله هم تاسو ته اوړاندې کوو خو تر هر څه مخکې اردو بوریوال کاکړ ته چې تاسو د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اوړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی په کراچی کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې غړو د جولای پر 11مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د کور مخې ته احتجاج کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي طالب چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو ذمهواري ده چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو بریدونو مخنیوی وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې غړو د جولای پر 11مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د کور مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې احتجاج زیاتره ګډونوال پښتانه وو. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د خالد خان بیټنی په نوم هغه کس د غلو لمنګلو خوشې کړي چې د جون پر 14مه تښتول شوی وو. په احتجاج کې شریک د تیلو د ټینکرو د اتحادیې یو مشر خانزاده مسید مشال رجی ته وویل
آغا یو غریب مزدور مسکین سړی دی نو هغه به ډکوانو ته څه په کروڑونو ورکې څه په پلکونو ورکې او دا خلکو دا مطالبه ده چې مونږ نن پر امن ریکارډ احتجاج کوو. که چېرته مونږ مجبوری شو نو مونږ به د پاکستان نور ښارونو کې هم دغه څه احتجاج او درنې ورکولو باندې مجبور شو.
د سند اطلاعات وزیر شرجیل میمن د جولای پر 11مه د صوبایي اسمبلی غونډې ته ویلي چې پولیس عملیات کوي چې د خالد خان بیټنی په ګډون ټول تښتول سوي راخوشي کړي. د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې هرنایي عوامي اتحاد د بدامنۍ پر ضد د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج کړی. دوی د جولای پر 11مه لومړی د کوټي په ښار کې لاریون او بیا د اسمبلی مخې ته غونډه وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د هرنایي خراب شوي امنیت ته پام وکړي. پر دې مهال د صوبایي حکومت لخوا د اپوزیشن په مرسته له احتجاج کوونکو سره خبرې وسوي. د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر نور محمد دومړ هیله وښودله چې امنیتي ځواکونه به زر په هغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد کامیابي تر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ملک د بهرنیو پیسو په زیرمه کې 600 میلیونه ډالر نور زیات شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو لیکلي چې شهباز شریف دا خبره د جولای پر 13مه په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال کړې ده. شهباز شریف ویلي چې دا پیسې د چین اکسیم نومي بینک ورکړې دي. د پوینا د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتېږي خو دوی دا په پور اخیستلو نه بلکې په خپل آمدن زیاتول غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي طالب چارواکو د افغانستان د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. دې ادارې د جولای پر 11مه په خبره کړې ریپورت کې ویلي چې د دې محدودیتونو له وجې له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له کولو کورونو دندې پر مخ وړي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جولای پر 11مه پر خپل ټویټر پاڼه دا ریپورت رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د طالبان ذمهواري ده چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو بریدونو مخنیوی وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو ویلر د جولای پر 11مه د خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په ځواب کې کړې ده. نموړي ویل زموږ په فکر طالبان د دې ذمهوار دي چې له افغانستانه د ترهګر بریدونو کېدو مخنیوی وکړي. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز تر برید وروسته په پاکستان کې یو شمېر افغانان په ترهګرو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه دا وخت دوام لري. پاکستان د سریلنکا د لومړي اننګز د 312 منډو په ځواب کې څه شی باوړاندې د اتو لوبغاړو په سر 425 منډې کړې وي. پاکستان ته دا وخت د 114 منډو برتري حاصله ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورنل چې بود وکړه کولون دي کول تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورده چې په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو د اتحادیو غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو چې اکثر یې پښتانه وو د جولای پر 18 د پاکستان د بنو چارو د وزیر بلال بوټو زرداری د کور مخ ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د خالد خان بیټنی په نوم یو ډرایور د غلو له منګلو خوشې کړي. نوموړی د 13 جون میاشت پر 18 د سن له کشمور سیمې څخه غلو تښتولې او د کورنۍ په وینا یې د هغه د خوشې کولو لپاره ترې اوس 1 کروڑ روپۍ غوښتل کیږي. بلخو د سن حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد د پنجاب او سن صوبو پولیسو ګډ عملیات پیل کړي او زیاتوي چې د بیټنی په شمول یو شمېر نور تښتول شوي کسان به هم زر خوشې شي. تفصیل له کراچۍ د نیازري په راپور کې.
احتجاج کوونکو ویل د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد خان بیټنی د سن صوبې په کشمور کنکوټ کې غلو تښتولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتغ وړي. آئل ٹینکر اتحادی او مشر خانزادہ مسجد مشال ریڈیو تو ویل خالد خان بیٹھنے 13 میاشت جون پر چلی رشتما اگلو تخت ولے دے اور تروسے خوشے کڑے ندے
تا 24 تاریخ ماندے خالد خان بیٹھنے چھتا کانکوٹ ناو کا شوائی دائی نو آگے نا دا کروڑوں روپے ڈیمانڈ کی گی آگا یو غریب مزدور مسکین سرائی دے نو آگا با ڈاکوانو تا سب کروڑوں نور کی سب پلکو نور کی او دا خلقو دا مطالبہ دا چھ مونگ نن پر امن ریکارڈ احتجاج کو کچر تا مونگ مجبوری شوا نو مونگ با دا پاکستان نور خارونو کی ہم داغا سے احتجاج او درنے اور کولو باندے مجبور شو.
دا خالد خان روز جہانزیب خان بیٹنی مشال لیڈیو سرا پا خبرو کی ہوئے چغل ورطا ہر روز ٹلیپون کبھی او درور دا خوشی کولو لپارا 1 کروڑ روپے بتا گواڑی
ڈاکوگان خو مشتا بار بار ارور پر نمبر بندی گھنٹے کے دے ڈیمانڈو نہ کہ یار وائی چھ 1 کروڑ روپے مرتا ڈیمانڈ رکھا بے ماں اتو چھ ڈیمانڈ زچا تا ورکا در تو وہ چھ ڈیمانڈ دل تشبیری سے چو دا اخسر تا ملاو سا اتا خبر بحال سی کبھی تشبیر سر ملاو نسلے او ما تاوان وکڑا لائے زبا تا ارور جلاش پر کون زبا پروڑا چھون در تا ما ډیر خواس وته وکړه ما مینا ته چې ما ورور ته چما وایا زتا ته چنده کوم تا ته زپ کلو کلو شور غو زتا ته پیسې غوانه چې و سکوټری مزوري کوله چلورې لون دی او دوی زمون دی.
احتجاج کوونکو د سن حکومت نه غوښتنه کړې چې خالد خان بیٹنی دی زر تر زره را خلاص کړي او که غوښتنې پوره نشوي نو احتجاج به نورو خارونو ته وغځوي. د احتجاج یو ګډونوال آئل ټرانسپورټر علمزیب بیٹنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د سن په کشمور کنکوټ ګوټکی دادو سکر او نورو سیمو کې پښتانه کاروبار کوونکي وار په وار د غلو لخوا تښتول کیږي.
دین مخ ته ډیر واقعات شوي دي. دا درې څلور میاشتې مخ ته عمران افریدي وو آگا واکڑا اسی جو گاڑی واکڑی تھی گاڑوں سر ڈرائیوران واکڑی تھی اسی دا خالد واکڑا ہے دا
پر کراچی کے ٹرانسپورٹرانو اتحادی غلو ڈرائیورانو دا گاڑوں مالکانو دا بہرانو چار وزیر بلاول بٹو زرداری کور مختا احتجاج پدا سے حال کی کڑے چې دا کچو غلو تخت ولی شوی خالد خان بیٹنی ویڈیو گانی پٹولنی زور سنیو مخ درغلی چپکی خالد خان پر زنجیرنو تڑلے شوی او تشدد پی کی گی. احتجاج کو ان کو دا سند حکومت اور ریاستی ادارو غختل چې دا خالد خان بیٹنی دا خوش کولو لپاره سخت کامونه واخلی او ٹرانسپورٹرانو او ٹھولو پختنو کاروبار کو ان کو تا امنیت ورکڑی. بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای په 18 بیا په سن اسمبلی کې د وی پختنې په جواب کې ویلي په کچي سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سند پولیسو په ګډه عملیات روان دي او خالد خان تر سنگ ټول تختولې شوی کسان به ډیزر را خلاص کړي. روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سن او پنجاب صوبې په پولا کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیاتو پریکړه شوې وه. هغه وخت د سن او پنجاب د اطلاعاتو وزیرانو مشال لیډیو ته ویلي وو د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې او د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې جدید وسله او د هغوی د معلومولو لپاره ډرون هم کاروي. د سن پولیسو په وینا چې د کچې سیمه کې د غلو پر ضد دغه عملیات لا روان دي. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان پوز په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دغه طالبانو پاکستان یعنی ټي ټي پی غړو ته یې پټنځینه ورکړي. د پاکستان پوز دا تورونه د بلوچستان په ژوب کې د جولای پر 12 پر یوې چوڼې تر وسلوال بل درست لګولي. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي، وایي چې خپل خاور د کومبل هیواد پر ضد کارول کې دوته نه پرېږدي. د چارو ځنې شنون کې د دې بیانونو په تناظر کې وایي چې ښایي په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان اړیکې نورې هم خراب شي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان پوز په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو انټی ټی پی د پټن ځایونو په موجودګۍ او دې ډلې ته د عملیاتو په ازادۍ سخت اندېښنه څرګنده کړې. د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړل شوو بیانونو د لارې دغه تورونه رد کړي دي. خو تجزیهنګران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. تجزیهنګر ډاکټر ارفان اشرف په دې اړه مشال ریډیو ته په 13 جولای د پښتنو په ځواب کې وویل،
دا الزامات بیا موږ ته هغه تاریخ یادوي چې کوم د امریکې موجودګۍ کې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت او د پاکستان کوم سیاسي او کوم ملټري مشرتابه وو. هغه بار بار هلته الزامات لګولو سره د افغانستان ځمکه انډی اس او را د پاکستان خلاف استعمالي. یو ځل بیا موږ ته هغه تاریخ کوم دا بیا روایت کیږي.
ځینې تجزیهنګران د پاکستان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې په خپله تګلاره بیا د سره غور وکړي. تجزیهنګر ډاکټر حسن عسکری وایي،
خارجه پالیسی کی پروفایل ہے اس کو ریویو کر،
خارجه پالیسی نظرسانی پکار ده. په خاصه توګه د افغانستان په اړه پالیسی ته بیا کتنه ضروری ده. د وی حقیقت پسندانه رویه ضرورت دی. موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې د ځان ساتنه زموږ ذمہ داری ده. موږ د افغانستان حکومت نه دا تمه لرو چې خپله خاوره کنټرول کړي، خو دا ممکنه نه ده. دا وخت په دې غور پکار ده چې موږ د پاکستان سیمې څنګه خوندي ساتلی شو،
علاقے کو محفوظ بنا سکتے ہیں.
د پاکستان روز حکومت افغانستان کے طالبان کو حکومت نے غوښتنه کوي چې د ری ڈی پی په ضد مؤثر ګامونه پورته کړي. تجزیهنګران وایي چې دا کار دومره آسان هم نه دی. تجزیهنګر مشتاق سبزی مشال ګوت په دې حق د پښتنو په جواب کې وویل،
پاکستان سو سوار دې کوشش کړي چې افغان طالبان په دې باندې کانویس مجبور کړي چې هر تکم تحریک طالبان پاکستان مشران دي ای کیمپور دي یا خو دې باندې کې ای د خلاف کاروي. زما دا خیال دی چې دا به ممکن نه وي، ځکه چې افغان طالبان هم پاکستان نه ګیره کې چې افغانستان خلاف پاکستان خاور استعمالی کی دعوت نه ګرون رازی انتکی یری سرویلنس کی یری عملی کی نو دا یو دا کار د دوه ملکونو نیبل په ځبان دی دا دوه شونه استعمالی.
دا لمن ورډ د پاکستان فوج او د پاکستان د دفاع وزیر په افغانستان کې ټی پی موجوده پاره د خنې په جوړ په ترګره د پښین په سرګندې کړی. د جولای په 12 نیټه د جوړ په 54 وسوالو دیت کړو چې پکې نه سرتری وژل شوی وو. د فوج د عام اړیکو دفتر د بیان تر مخه پنخته کې 15 بریټکونکو هم وژل شوی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خبر پختونخوا د سیاست یوې پیژندلې څېرې پرویز خټک د پاکستان تر کینسا پارلمنټریانس په نوم د یوې نوې ګوند جوړولو اعلان کړی. نوموړي د جولای پر 12 پر ماسخوتن په پېښور کې له یوې غونډې وروسته په یو ویډیو بیان کې ویل چې زر به د خپل ګوند منشور او بیرغ مخې ته راوړي. خټک په خبر پختونخوا کې د عمران خان د ترکیې انصاف تر ټولو پیاوړی غږ بل کېدو د یاد ګوند لخوا د دې صوبې اعلی وزیر هم پاتې شوی. د نوموړي په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریز لخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې دعوه شوې چې په دې نبی ګوند کې د قومي او صوبایي اسمبلۍ 24 پخوانی غړي شامل دي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت غواړي چې د پرویز خټک د نوې پارټۍ په وسیله په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د سیاست بشپړ خاتمه وکړي. تفصیل له پیښور غلام بوسره کوي.
پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف مهم سیاستوال پرویز خټک د عمران خان د ګوند نه د بیلیدلو وروسته د خپل ګوند اعلان وکړو. د جولای 18 په مازیګر په پیښور کې د پرویز خټک په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د پخوانی اعلی وزیر محمود خان او ځینو نورو د قومي او صوبایي اسمبلیانو د پخوانیو غړو د غونډې وروسته بیگانه وخت د پرویز خټک لخوا په یو ویډیو بیان کې د خیبر پښتونخوا دوه پخوانی اعلی وزیران پرویز خټک او محمود خان په نظر راځي او پرویز خټک د نوي ګوند اعلان په دا ډول کوي. تر مشاورت رستو مونږ ټولو فیصله وکړه چې را روان سیاسي لایحه عمل جوړ کړو. متفقه فیصله وشوه چې مونږ په شریکه د یو نوي ګوند بنسټ کېږدو چې نوم به یې پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین وي او د منشور او بیرغ اعلان به یې هم زر کوو.
منشور اور جھنڈے کا رنگ انشاءاللہ جلدی ہم اعلان کریں گے.
د پرویز خټک په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرینز په نوم د نوی ون په اړه د پیښور د خبریالانو سره یو خبر پاڼه هم شریکه کړې شوې ده چې پکې داوه شوې ده چې د پرویز خټک سره په دې ون کې وسلوېخ د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړي شامل دي او نور پخوانی غړي او سیاستوال هم د دوی ون ته را روان دي. شینن کې وای د عمران خان د نیولو وروسته په نهم مئی د ریاستی ادارو په ودانو د بریدونو وروسته د یو فشار لاندې اول په پنجاب صوبه کې د جانګیرترین په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف نه سیاستوال بیل کړی شو او یو نوی ګوند جوړ شو او اوس په پښتونخوا صوبه کې هم د پخوانی اعلی وزیرانو پرویز خټک او محمود خان په وساطت د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرینز په نوم بل ګوند جوړ شو. په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نن خدا خبر بالکل ښکاره شو چې پرویز خټک چا دې میدان ته راوستو او د ده په شا څوک ولاړ دي. پرون نه بل دوه کسان چې په پیښور کې نیسلی شو یو دواغه او یو په هنګو کې دی ورلم بوتلو او په اجلاس کې کینولو. دا اجلاس داسې شو لکه چې ډیر انتهایی سیکرټ اجلاس وي او دا پارٹی چې کوم دنه دا بالکل اخکارت ہوگا دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا زمونږ جاسوسی ادارو جوړ کړه او د دې مقصد هم دا دی چې عمران خان ته دلته کړم بنه د دې خبر پښتونخوا کې غته نقصان ورسی او دا نور پارٹی چې کوم دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ خو نه دی داغی خلاف استعمال
کی. خبریال او شینن کې لحاظری وای دم غړی دا نوې پرمختګ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف لپاره په خیبر پښتونخوا کې یو لوی تاوان دی
او دا هم هغه رنګ پارٹی دا سرنګ چې په 2002 کې پیټریوټ په نوم باندې په پیپل پارټۍ کې یو گروپ جوړ کړی شو چې دا غي نیخ په نیغه نقصان هم پاکستان پیپل پارټۍ ته. نن کې د پرویز خټک ټول ملمنو ته تاسو ګورئ دا ټول د پاکستان تحریک انصاف سابقه ایم پی ایز او چې کوم ایم این ایز دي یا سابقه وزیران او حتی چې وزیر اعلی هم دي. د دې ټارګټ په بنیادي توګه په خیبر پښتونخوا کې صرف او صرف پاکستان تحریک انصاف دی. په عملي توګه که زه وګورم نو دا ښکاري نه چې پاکستان تحریک انصاف کوم چې د عمران خان پارټي ده هغې ته به په انتخاباتو کې سداسې اجازت ورکړی شي یا به د هغه امیدواران سه په واضح توګه سه انتخابي مهم اوچلولی شي او د دې وجې نه دغه سیاسي خلا ډکولو دپاره به د پرویز خټک پارټي کوشش کوي چې د غزاینه ونیسي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر علي امین ګنداپور لخوا د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر پاڼه په خپور شوی یو غږیز بیان کې ویلي شوی دی چې د پرویز خټک په مشرۍ د راټول شوی ټول پخوانی پارلیمنټیرینز د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان په وجه پارلیماني غړي منتخب شوی دی. علی امین گنڈاپور په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی د شامل سیاستوالو په اړه ویلی دي چې د عمران خان نه بغیر د دوی هیڅ حیثیت نشته.
مشال ډیو ته وګورئ غلام غوساس تر پور وړاندې کوو همدغه موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان کې د عام انتخاباتو لاره نږدې کیدو سره سم په دې هیواد کې سیاسي هلې ځلې توندې شوې دي. دغه راز د سواد سره تعلق لرونکي پخوانی د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د خبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان سره د ملګرو په نوي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرینز کې شامل شوی دی. بلخوا په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نن دننه هم اختلافات رامنځته شوي دي. پښتنه دا ده د سوات زیاتره خلک چې په وروستیو انتخاباتو کې یې پاکستان تر انصاف ته رای ورکړی وي، اوس د پاکستان سیاست په اړه څه نظر لري؟ تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا دویمه لوی ضلعه سوات چې اته د صوبای اسمبلۍ او درې د قومي اسمبلۍ سیټول لري، پکې یو ځل بیا سیاست هغه وخت ګرم شو چې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی غړی د پارټۍ مشر عمران خان نږدې ملګری او پخوانی د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سره د سوات دوه نورو پخوانی د صوبای اسمبلۍ غړو د پاکستان تحریک انصاف نه جدا شو او بیره پارټۍ چې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک اعلان کړه ورسره ملګری
متفقہ فیصله هوا کہ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے. میں نے اور محمود خان نے اس صوبے میں دو دفعہ حکومت کی.
اسوات کے کال 2003 کے ہاغ وقت شپک صوبائی اور دو قومی سٹونا ٹھاکنوں کے مذہبی اتحاد ایم ایم اے بریا ترلا سکڑوا. کال 2008 کے دوامی نیشنل گون اور کال 2014 اور 2013 کے پاکستان تحریک انصاف تا خلق اٹھنا اوور کرن.
بحیثیت وزیر اعلی خیبر پختونخوا صوبہ میں اپنے فرائض
او دارنګا په دویم ځل پی ٹی آئی پسوات کې بریا په موخه عمران خان سوات ته یو وزیر اعلی درې صوبایي د اسمبلۍ وزیران او یو وفاقي وزیر ورکړو. همدارنګ کال 2002 کې د سوات په بندیاتي ټاکنو کې هم اووه تحصیلونو کې په شپږو کې د پاکستان تحریک انصاف غړي کامیاب شول. اوس د پخواني وزیر اعلی محمود خان سره د سوات ملګرو پارټۍ نتلو وروسته به په سوات کې په سیاست څه اثر وي؟ په دا اړه د جیو نیوز سوات خبریال محبوب علي وایي.
جکر خپل وزیر اعلی پارٹی لاړ او پرې خودان زدا هلل رم چیر دا یو اولنې آغاز وو. دینه پس په نصر پسوات کې بلکې په شنګل کې په بنیر کې په ملکن کې او په نورو ضلعو کې هم د پی ټی آی چې کوم سرکړ د لیډران د نغې بګینې پارٹی پری دی او ظاهر خبره ده دی به یو ډیر لوی اثر کیږي د دې علاقې د دې خطه په سیاست باندې. زدا غنم چې دینه پس په سوات کې یو سیاسي ګوند هم باغ برتری وانه خلیپ روان الیکشن کې لکه تاسو وګورئ دلته په عوامي شر پټه کې خپل اختلافات دي، په جویاوي کې خپل اختلافات دي، د جماعت اسلامي پوزیشن دومره مضبوط نه دی، هم د غرنګ په مسلم لیگو کې خپل اختلافات دي، پیپلز پارټي په خپل په دوه سو کې تقسیم شوې ده. نو یو داسې سیاسي ګوند نشته چې سړی دغې باره کې وایي چې ګنې دیبا په شریکه باندې ټول سټونه واخلي یا میجارټي به واخلي.
خو بلخوا د سوات با سیاستوال سیاسی مشران او د پارټۍ کارکونان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان د پارټۍ مشر عمران خان ته راټول دي او کچرې دغه پارټۍ ته په آزاد توګه عام ټاکنو ته بې سبندیزه مقابلې ته اجازه ورکړه شو، نو یو ځل بیا به هم په سوات کې پاکستان تحریک انصاف ته اوټ ورکوي. په دغه اړه د سوات په ټولنیزو رسنو په حال خبریال سلیم اتر وایي.
زما نه دی خیال چیرې د پی ټی آی نه به که محمود خان زی او که وسره محبوله یا نور هر څوک چې زی هغه پارټي پرې دي نو پی ټی آی ته بیا نقصان نه رسوي. پی ټی آی چې دغه په میدان کې واغه چې دي هغې ګټه زما خپل خیال د خلکو مینشت دار چې هغوی اوټ د عمران خان دی او اوټ د پی ټی آی دی، هغوی چېره موږ چهرې یا کوم دغه چې دي هغه موږ نه دغه که نه پېژنو. دغه شانتي که موږ وګورو که پرس که پی ټی آی په میدان کې نه وي نو بیا دلته کې یو غټ قوت چې دی تاسو ته پته ده چې هغه د جی وای په شکل کې دی. جی وای ته به جی وای ته په دې کې چې دی فائدہ زی سک خلک چې دی هغه کا پی ایم ایل نون نه هغه ته به فائدہ زی. نو مختلف سیاسي جماعتونه په مختلف تحصیلونو کې دغه به دغه شانتي د یو بل سر مقابله ک پی ټی آی نه نو دوی به د یو بل سر مقابله ک پی ټی آی په دغه کې په میدان کې نو بیا به د دینو ټول پارټیانو د پی ټی آی سره کا کینډیډیټ هر څوک دغه سر به مقابله.
په سوات کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف پخوانی درې د صوبای اسمبلی ممبران فضل حکیم، ډاکټر امجد علي، عزیز الله ګران او د ښار میر شاهد علي خان د عمران خان سره د ودرېدو اعلان کړی. بلخوا جمعیت علما اسلام او پاکستان تحریک انصاف چې په تیر ټاکنو کې په دویم نمبر وټونی اغستې ول هم د ټاکنو لپاره تیاری شروع کړي. دې ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان پیپل پارټي هم وخت په وخت جلسې کوي، خو هم ټاکنې لپاره د امیدوارانو د اعلان او د سیاسي ګوندونو د اتحاد وروسته به سیاسي حالات واضح کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پختون ژغورن غورزنګ او د لنګرخیل قام مشرانو پرون د جولای پر ولسمه د بر جنوبی وزیرستان په سر روغه کې د پوځي بریګیډ مخې ته په یو احتجاجي مظاهره کې د پاکستان ریاست غوښتي چې د پوځ لخوا نیول شوی د نعمت الله په نوم یو ځای کس زر تر زره خوشی کړي. د نعمت الله ورور او د سیمې فعالان وایي چې نوموړی بېګنا دی. پوځ یوه میاشت مخکې گرفتار کړی او پولیسو ته یې نه ورکوي. جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر نیاز محمد د دغه پرونی احتجاج په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو او نه هم پوځي چارواکو د نعمت الله د گرفتارۍ په اړه تر دې دمه څه ویلي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کشین دے دریم پورز پشتون ژغورنې غورزنګ او د لنګرخیل قوم مشرونه او ځوانونه په سراروغه سیمه کښې د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي مظاهره کښې د چارواکیو نه غوښتنه کوله چې د نعمت الله په نوم گرفتار کړی شوی کس ته زر خوشی کړي. په احتجاج کښې شریک د نعمت الله ورور خیرخوا مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د لنګرخیل قوم یو مشر محمود مسید مشال ریډیو ته وویل چې پوځ نعمت الله په غیر قانوني طریقې سره په خپل قید کښې سوتلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغه مشر شیرزاده مسید ویایي چې په سیمه کښې پوځ په خپله خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي.
نعمت الله قانونن کا چیرې دای مجرمی دای د پولیس ته حواله کو کا هغه نه وي بکور داسې دو چې یوه میاشت دې سره نو څه دې د خپل تفتیش مکمل کړی وي هغه دا خپل کوره ته روپریږ دي روره ده. موږ پښتون ژغورنې غورزنګ همیشه د آئین او د قانون عملداری مطالبه کړې دو چې په وزیرستان کښې ده د قانون عملداری وي نو دلته فوت د چاپی هوایي فوت گرفتاری ه کوي پولیس یا ولې خبر شي چې کله
مشال ریڈیو چې د سراروغه احتجاجي مظاهره مشرونه غوښتنه د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر نیاز محمد مخې ته کښې شوه خو هغوی په دا بنې خبرې کولې ته تایور نه شه او نه تر دا وخت پورې پاکستاني پوځي چارواکیو له طرفه په سراروغه کښې د نعمت الله د گرفتاري په باره کښې څه ویلي شوي دي. خو د سراروغه احتجاجي مظاهره مشرونه دا هم وویل چې که د جولای شلمې پورا پوځي چارواکیو نعمت الله خوشی نه کړي بیا به لنګرخیل قوم او پښتون ژغورنې غورزنګ په شریکه د سراروغه پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. لږ شیبه کې څلور نیمې بجې کیدونکې دي او تاسو ته به د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. خو د دې ګړۍ چې کوم مهم خبرونه دي نو هغه څه داسې دي چې په کراچۍ کې د ټرانسپورټرانو د اتحادیې غړو د جولای پر ولسمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کور مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې احتجاج زیاتره ګډونوال چې پښتانه وو غوښتنه یې کوله چې حکومت د خالد خان بیټني په نوم هغه کس د غلو له منګلو خوشي کړي چې د جون پر 23 تختول شوی وو. د خالد خان ورور جهانزیب خان بیټني مشال ریډیو ته وویل چې غله ورته په ټلیفون وایي چې که 1 کروڑ روپۍ یې ورنه کړي نو هغه به ووژني. د سند اطلاعاتو وزیر سرجل میمن د جولای په 12 د هغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې د سند او پنجاب پر پوله د کچي سیمې د غلو پر ضد د دواړو صوبو پولیسو ګډ عملیات پیل کړي. هغه هوډ ښودلی چې د خالد خان بیټني په ګډون یو شمېر نور تختول شوي کسان به هم زر په دغه عملیاتو کې خوشي شي. بل خبردار چې د پاکستان د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې هرنایي عوامي اتحاد د بدن پر ضد د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته پرون احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د هرنایي خراب شوي امنیت ته پام وکړي. بلخوا د بلوچستان سینر صوبایي وزیر نور محمد دومړ هیله ښودلې چې امنیتي ځواکونه به زر په هغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد کامیابي ترلاسه کړي. دا له هغه وروسته چې د جون پر 26 وسلوالو د زیارت په منګي سیمه کې په سکرو بار یولس ټکونه وسوځول او روسي د هنۍ د انتظامی مشر پر ګاډي ډازي هم وکړي. د هغه ذمہواری بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن ارمی منلې وه. دغه راز د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ملک د بهرنیو پیسو په زیرمه کې شپږ سوه میلیونه ډالره نور زیات شوي دي. د پاکستان سرکار ریډیو ولیکي چې شهباز شریف دا خبره د جولای پر اتلسمه په اسلام آباد کې یوې غونډې پر مهال کړې ده. شهباز شریف ویلي چې دا پیسې د چین یو بینک ورکړي دي. او بل خبردار چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي طالب چارواکو د افغانستان ښځو او جنو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکړی. د ادارې د جولای پر اوولسمه په خپره کړي رپورټ کې ویلي چې د دې محدودیتونو له وجې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي یې له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جولای پر اوولسم پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د یوناما دا رپورټ له حقیقته لرې بللې. اوس راځو کرکټ ته. د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د کرکټ دوه ټیسټ لوبو لومړی هغه دا وخت د سریلنکا په ګال کې روان ده. پاکستان د سریلنکا د لومړي اننګز د سبا دولس منډو په جواب کې څلور سوه پنځه دېرش رنزونه دا مهال جوړ کړي دي او اته لوبغاړي یې اوټ دي. دغه راز پاکستان ته دا مهال د یو سل درویش رنزونو زیات پاکستان کړي دي دا وخت د سریلنکا نه. او د دوی ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د جولای له څلوېښتمې تر اته ویشتمې په کولمبو کې ترسره کیږي. او اوس هم راځو نږدې خبرونې د مشال رډیو مجلې ته. دا اونۍ په مشال رډیو مجله کې د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کونډیرا پر مړینې راپور او مرکه لرو. نوموړی چکی لیکوال شاعر او موسیقار وو خو د فرانسې شهریت یې هم لاره. په خبرونه کې نور ادبي راپورونه هم شته او نجیبه مری درته وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشي. دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کونډیرا پر ابدی بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پیښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمر جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده. او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروازه د راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاد فرانسوی لیکوال میلان کونډیرا د جولای په یولسمه له نړۍ سترګې پټ کړې. هغه شپه کم سل کاله ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په اوله نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې زو کړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په یولسمه له نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1918 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو، خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو، خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کونډیرا په یوه هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کونډیرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقار او پیانو یې غږوله. هغه د 1930 نه نیولې تر 1960 کال پورې د برنو ښار د موسیقۍ د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کونډیرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1930 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1940 کال کې د پراګ په چارلز پوهنتون کې د ادبیاتو او هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چکوسلواکیا د کمونست ګوند نه وویستل شو او تر 1956 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلوده. دغه لومړی شعري ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی وه. لومړی ناول یې په 1960 کال کې چاپ شوی و چې ټوقیا جوک نومېده. د مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خپرونه کوي، په خپل یو تازه راپور کې لیکي میلان کونډیرا چې آثار یې د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوي، فارسي ژبه هم پکې شامله ده، او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې، خو ګڼې نورې جایزې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو و. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکوسلواکیا کې اوسېده، لیکلې په چیکي ژبه کول، خو بیا وروسته چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1979 کال نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چک جمهوریت ته ستون شوی و. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1990 کال په پیل کې دلته راغلی و، نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي، خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو، نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې، او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې، کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي، ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې سا اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی و. د دواړو سفرونه خوښېدل، او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود، دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیلبې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر دی. نو مخام خټک صاحب، ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې، یو نړیوال لیکوالو او چکه لیکوالو په چک کې پیدا شوی، په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې، خو د خپل قلم په برکت دی د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلی او خلکو پېژانده. د دې په باره کې که د مشال رډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي، میلان کونډیرا څوک و؟
یاره اول به دا وایي چې میلان کونډیرا څوک نو، دا د ټولو نام سوال دا دی. څوک مونږ به دا چې څوک نو، اصل دا چې زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه دا خو نه شمېل چې لږ غوندې علاقه وي، په لږ غوندې علاقې خو هغه نه شي پېژندلی، په ډېره علاقه باندې هغه پېژندلی شي. چې څوک ښه علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبان هم لولي، نو هغه به میلان کونډیرا خامخا پېژني. دا او بل دویمه خبره ده چې د هغه آیډنټیټي شناخت چالوسته نه وي که نه، ولې چې د وړوکی غوندې نو زه دویم چې د هغه سره پېژندګلو کې دی نه شي. هغه شناخت چې ده په خپله د میلان کونډیرا شناخت
صحیح.
ما اولنې شناخت هم دغه سره په دغه باندې شو، آیډنټیفیکیشن باندې شو. اولنې نه اولې چې کوم دا پلو خدا دی چې دا څوک نو مونږ دا وایو چې دی پیدا شوی په چیک کې، او بیا چې کله روس کله توسي پسندي کوله په کوم دور کې، دا ملکونه نیول، نو په هغه دور کې چې دی کله چیک سلواکیا ونیوله، نو دی په هغه دیبانو کې وو چې دی خوله نه شو بندولی. د هغې خلاف لازمي خبره ده یو لیکوال چې دغه په مځکه باندې خلک راځي او هغه تیرې کوي، نو لازمی خبره دا مخامخ اس وای
جی
نو دا هم غلی پات نه شو دوم ویل نو اغه د لپاره مشکل شو اغه د وجه نه د جلا وطن شو
سید د تو نه مخل نشتل ټیم وا غستل شو غ وخت کې پنو نه سو یو کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل د ملک بدر کړل شو د وېستل شو دا ډیره د عجیب خبره دا وا چې د ته وچ استاد زکه خود بیا شناخت ناول چې کم دی اولی که دا شناخت مسئله وا کنه نو چې دا نه شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسې ته لرو ته بیلته فرانسېسي ژبه چې دا غس د کول شروع کو بلکې زده کړو وې پغې کې لیکل شروع کړو او اولنې ناول چې واغته جوک په نامه د ټوکه په نامه باندې یو ماشوم چې کم ده د غلطه د غې د رشه په فوج باندې یو ټوکه کړي وا او بیا هغه چې کم ده زده کو کړي او پغې باندې به ډیر زیات تیرې شو نو دا اغه سیس بیا د نو ناول کرا وره بیا چې کم ده شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړي دي نو دې چې کم ده دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او دې بیا د اغه اگینست کم ده ډیر زیات لیکل کړي دي بیا چې کله رشیا لاړه د بیا دوباره ویلې شو چې تراشه او دې بیا چې کم ده ته بیا دوباره اغه زه ته بیا دې لاړ نه اغه د قبول نه کوه اخیری دې پش په کم سل کال عمر ته کم ده نو په دې ول سم جولای اغه د دې دنیا نه خستر کې پټې کړ
او زه نو هم څه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل غ نشنلټی واپس ورکړل خو دې بیا عمل ته پاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی و هم زم درته هم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شوی دی بنیادی خبره دا و چې کله په 89 کې یو کم نوی کې 1900 یو کم نوی کې هغه لاړ رشیا نو د تا غټه مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو دا قبول ذکر کړ چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی تور باندې نو لازمی خبره دی بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا به دومره خو دومره بیا نه دی چې سړی پکې درې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د جوړ شوی
صحیح مخام صاحب
زما خپل خیال
مخام صاحب زما خبره مویر نه شي خو زما ذهن ته یو بل خبره راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سی آر په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه کیسې نه موږ ته معلومیږي چې د چک نه لاړ نو د تش لاس لاړو د دماغو سره لاړو د خپلو خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې دا زمونږ د وطن نه دا پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادي کنه دوی به کلستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړیو چې دا کله دا خلک جوپی جوپی تلل کنه بدلته په هم سب کې او په بل اخبار کې چې کوم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړیو چې زمونږ کوم انټیلیجنس شه دا هغه زی زمونږ نه لاړه انټیلیجنس شه زمونږ نه لاړه انټیلیجنس شه چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کنډیرا چې دی څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړی کنه ددنه د چیک غنوم چې کوم دی هغه نو رکیږي دا چیک نژاد ورته هر سړی وای چیک چیک هغه د سره تروسه بر تړلې ده دا سه بلا مثالونه ته پخپل د دیو مثال نه دغه ته تاسو را کده اونر نه دغه ته دا تخپل ځان نه دی ژوند در ساتلې دغه ته دا ټول کارونه نه کده ټول اونر ده دا سه ست پښانت نور دا سه په نور یو ادونو کې دا ټول خو سوال نه دی چې نجیب امیر چې کم ده هغه به یادیږي د افغانستان د خاورې سره هم دا سه وی چې د دې سره نو خپل خاور هم ور سره ژوند دی دی هم خپل ژوند دی نو دا سه کاغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړي خو چې ور سره ژوند دی او چې ور سره وخت ژوند دی
صحیح مخام خټک سه نو د چک لیکوالو بیا په فرانسې کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم هم پیژنې خو برحال ښه لیکل کوي نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوي دي دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې زمونږ سیمې نه زما مقصد دا دی چې په اردو کې پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه
بالکل 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 په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کارو زیار دی که نه تر
نظمون پوری آغا ترجمه شوی دی
صحیح.
پڑی رخ عمر میمن او سعید چکم دے سعیدی دے خود دم رزاد کار پکڑے چا دا ٹول چکم دی دا ناول چک باندے چا دے کم ٹیکنیک باندے کار کرے دے شناخت ناول دے جوک دے او دا بل دا وجود دا لطافت چکم خبر دا ٹول جوالل شوی دی پور دو کے ما دا دا پترن نا پوری ما دا دا پترنش تے چارا پشتو کے چرتا اشبارل شوه ده کنه او کوی نو زم ماتر خیال چه زبا ولنه کسوم چه میلان کنده را با پشتو تزه اوش بارم او زم خپل خیال ده چه شناخ چه ده دا زم خیال ده چه زم پشتو تا اوش بارم
دا با دیر خوش خبریوی چه که دا میلان کنده را دا کار پختو تا هم اوش بارل چه زمال نظر هم دا غوی اثر ندی تیر شوی پا پختو که نو ده ده نظم پاڑا کراتوه مخام خطک سیبتاسو خو تست معلومه ده چه ده نه وازی ده چه لکوالو بلکه ده خو شایرمو نو ده ده شیرون چه ده کما محتوال ری پاڑا پا دیره کم تا معلومات را که
گوره سوال را ده گوره ده ده بنیاد چه کم ده که پا مزمت و پا مزاهمت ده ده سری ده 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 میلان کنده را پیشنگلو چه کمه ده اغا مزمت اور مزاحمت ده چیک شو نو که چه سرنگا ده ده سره پا ناول که کم مزاحمت و مزمت اور مزاحمت خکاری کنه اغا ده ده پا ناولو نو کم طول ده شانت ده او بل ده ده خبره ده ده سره پا ناولو نو که خکارا سیکس چه کم ده اغا مرتر ده بهترین ده جنسیت چه کم ده پا ناولو نو که جنسیت بیاده نور و پچیزونو پا بانده ده زیاد خکارا ده جنسیت هم شتا مزاحمت هم شتا مزمت هم شتا خلا هم شتا او دویمه خبره داده چه دوم نزیاد پریکٹیکل جمالیاتو تا چه منگوائیو اغا پریکٹیکل جمالیات ورسر دیر پا بہترین انداز کشتا دا ملان کنڈیر اسرا او دویمه خبره داده چه آوٹسپوکن ساڑیو تا دا نو چه را دا بوایم دا با نوایم چه کم سیزی مخی طرح غلی چه دی بانده ویل پکار دیا غیلی خیلی لکه مونږ داسې وایو چې لکه زمونږ سره زه خو خوشحال خو ورته نه راټیټوم او نه ورته غني خان راغورځوم چې زمونږ باندې دا ډېر زیات ګران دي که نه کنډیره بلاسمې خبره ده پخپله ډېر زیات لوړ وي خو زمونږ دپاره خوشحال خان رحمان بابا یا غني خان دا ځان ته ډېر لوړ دي نو د غني خان سره چې زه نسیزونه زه کله کله وګورم د نظمونو کې نو هغه لکه زه د غني خان سره صرف دوه نظمونه چې کوم دي د ځوانۍ خوب او جلال هغه کې هغه چې کوم ده دا واحد سکس چې کوم ده پریکټیکلی په دومره ښکلي انداز کې بیانوي داسې د په ډېر ښکلي انداز کې په خپل ناول کې په ځینو ځایونو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډېر ښکلي انداز باندې د مزاحمت او د مذمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکونکي دي چې موږ ته هغه وایي جاذبې نظر ورته وایو
یعنې مقام صاحب دا ویلی شو چې دی چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاس دپاره لاړ یو مقصد دپاره لاړ دی جلا وطنه کړل شو د ده نه هغه د ده شناخت واخیستل شو نیشنلټي ته واخیستل شوه نو هغه مزاحمت د ده په شعر کې هم لیدل کېږي او د ده په نثر کې هم
بالکل هم دغه شانته دی ما خو تا ته وایي که نه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزاحمت مزاحمت نه و که نه د آغاز د مزاحمت نه وکړو هغه مزاحمت شو بیا دی چې لاړو د هغه ځای نه بیا نیول وکړل او تر اخره پورې ما هغه لیکل وکړو یعنی دی په وجود لحاظ سره هلته موجود نه و خو په فکر لحاظ سره دی په چیک کې موجود و د جسم په لحاظ نه و د فکر په لحاظ سره دی په چیک کې موجود و
ډېره مننه مخام خټک صاحب
مننه جی مننه جی مننه ستاسو
د مخام خټک خبرې مو واورېدې شپږ ویشت کلنه صابرینا سیتو دلته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده هغې رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډیرا پر مړینه خپه ده
میلان کونډیرا یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کافی کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کېږي هغې په اړه ډېر څه ویلي دي د خواشینۍ ځای دی چې د هغه د مړینې وروسته به د هغه نوي آثار نه چاپ کېږي
د چیک پراګ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کونډیرا وصیت کړو چې هغه دې د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم دا مشال رډوی مجل اوري تیرونی د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي ساسمان په پیښور کې د نومیالی سندرغاړو احمد ګل استاد او قمرو جان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او لسی وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې وویلې. په اړه یې زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیرې ز د احمد ګل استاد قمرو جان پاته پره د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ په دې پښتونانه پېښ کړه چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخه د مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمرو جان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت ته مونږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو او قمرو جان بی بی ته او زمونږ دغه کا خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجی تاجونه راته وتړل دا ستاسو په خیسته او د موږ د پښتنو د موږ د مشرانو او زموږ ډیر لوی عزت او شو ډیر قدر زدا سه محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی.
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقي خوخونکو خزو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقي د محفل نه یې خوندونه واخستل. د پیښور نه راغلي سید اسام مشال ریډیو ته وویل
لکه زمون چې کم د پښتو لیجنډری سټار زی زمون چې کم دیبان دی کم سنگر زی اغي خټول مرمون په سکرین باندې کتلی ونه نو پاول زل باندې لایو وکتل مخامه خو سره ملو شو خبره مور سره وکړه ډیر سم متزکتل د پښتو بار کې داغي غانې مور دې سندرې مور دې او ان شاء الله چې په خاور کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډیر زات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورته.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاټ پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان پوینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل رستا مشال لډیو تویل شپږ لسیزه د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او دم د دې پښتنو دم د دې مشرانو او زموږ ډیر لوی عزت او شو ډیر قدر زدا سه محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی. 65 سال ما غاناو کا په 1954 کې د ورغلې مرلو پاکستان ته دا څو کال شو 12 سال 42 کې پیدا یم 42 کې او په 54 کې زلان مرلو پاکستان ته ما پروګرام کو ما شو مزم ما او خیال محمد هم دا ډېر لوی د خوشاله سات ته چې هغه تم تاج کو شی شو مخکې اوس ما ته شو او دا ډېر حجز خزاره ډېر خزاره چې دې ته شو نو بچی زه ډیر خوشحاله یم چې تاسو راغی را خوشحالي دا منو کړی نه مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول منځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای خو داسې نه دی شوی او هر څه دوی په خپل امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیله کو خدا بوج دا کیس محل زلي د حکومت په کار دي د حکومت کې نو پدې کې موږ سدي سره سپورټ کړی دی. ځکه د حال موږ د پیسې ورکو مثال لګې ډېرې څنګه مکړې دي راته خو بیا هم پیسې ورکو په کار دي چې موږ خو به هېړ وانه خلی بلکې په داسې پرمونه دی پیسې ولګي او دې دغه کې زموږ سره دي کې سپورټ فاینانشلی بالکل نشته. دا ډېر زیات ضروری دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخه دي مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله کنه دا پروګرام تاسو خپل وګورئ موسیقي سیشن روان دي نور به دین خپل کې په مخ کې به دا شی روان وي نو بس تاسو وګورئ نور ډېر زیات خوشحالي په دې پروګرام کې.
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله وری اوس ورزو کوټه ته پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتم هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ دی، مینې ژاړې، آشو لمر او باران اوري، د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي، او په اردو کې لیکلی د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې واورول شوې. د ګډونوالو وینا وه چې ارواښاد راز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنې کړې دي. د غونډې حال ایوب ترین نه
د سیمینار مشر میلمه ډاکټر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وه. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفې په اړه ډېر مقالې وړاندې شوې. وروسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد و مشال ریډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر، دغه اردو ناول، او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پوره وړه، او ما د اردو د حق ادا کولو دپاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکی یو څه نصف په فکري توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډېر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډېر نږدې پاتې شوی. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر و چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب و شاعر و لیکوال و چې هغه په ټولنه، یعنی چې څه کائناتي، یعنی هغه اپاکي یو خیال لرونکی څوک و چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي ژبه، دا ټول درده در نظر لاندې و. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا پر یوه چاره دوې سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور، کلی او ملګرو سره خوږ و. په دې اړه نور حال د هغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې باید عزت سو مخه بکېږي، بلکې موږ خپل طبیعت ویله کړو چې باید څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر به وو، پام یې راباندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچا باندې ډېر زیات پرشر واچي، ډېر په دباو کې ساتلی، هغه چې باید څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو. په خپل باندې څوک نه خوښول چې خلک د سدا راز یې مطلب دی. خو ډېر شفیق، ډېر مهربانه کس و.
په دې یو ورځني سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه، او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډېر مختلف، ډېر منفرد، ډېر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې بوده ته ولاړی کنه بالکل لکه په دې چې تحلیل سي یا په دې چې ګر سره ورک سي د دې چې مطلب کوم شعري نظام دی هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکری نظام لرلی په هغه کې دننه دننه د دا شعرونه ویلي دي.
یادونه ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درو شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې یې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه